چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شه او سه احمد زیم تاسې ازادي رادیو وري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه ټاکل شو چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو عملی چاري رسمان پیل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور له مخې لارک څخه په خبرو شوی خبر پانه کې ویل شو چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند دی ولور پوری پلاوی په مشته نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي نورو پراختیایي پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېدل. د خبر پانه له مخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه ماري سیمې ته په سفر و چې د مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرنسل په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصت اعلان شوې. د غازو د دغې څخه باندې 300 کیلومتره اوږدې نلې کې و 340 کیلومتره د افغانستان په خوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلې کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لګول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستر نلې کې به په افغانستان کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي او هم به د هیواد د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 500 بلیون ډالر اوای ترلاسه کوي. د ټاپي پروژه مدي چارې سولسیزي په افغانستان کې درېدلې چې نامنی و اومده خړ بلل شوی و. د امریکا د ولسمشر مرستیالي او د ولسمشر لپاره کاندید کاملا هاریس د جمهوری پالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د دوهې د موافقې لپاره انتقاد وکړ او هغه ته ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هاریس بیګل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړو دیوبل پر پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. میرمن هاریس ویل چې د ټرمپ اداري هغه ماده دی په خبره لیوي تورسي ډلې طالبان سره مستقیمې خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبان او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بیان کې ویل دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا 12 بجو د هوایي ډګر په هغه ځای کې واورېدل شوه چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شکړل د دې چاودنې رنګواله معلوم کړي او هیڅ ډلې هم د دې هغوی مسولیت نه دی منلای. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سندسي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تفسیر نه دی پرې کړی. په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تیر 12 میاشتې راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو عملي کړي دي. امریکا ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالاتو ته کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پاتې ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې ویل چې ته د حکومت دا هڅې پیل کړې دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکران ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړې کنه زړه نازړه و، ځکه دا اندېښنې وي چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره اونۍ له ولې ویدیوزي وادونو غوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. لا ایرا لا هغه وروسته بیا چې اسرائیل له پاوز ومنله چې په لیدیزه غاړه کې د پاوزانو په ډزو کې خایي و امریکایي فعال وژل شوی. امریکایي جګپړو چارواکو پرون سیشن به اسرائیل وغوښتل چې په لیدیزه غاړه کې پر خپل عملیات کې بدلون راولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د ګومان کوي چې د اسنوریسکي اکل وژل یو پیښه و، خو د بارني چاروازیر انتیر بلنکن او د دفاع وزیر ریبت استن هغه به دلیل او د نتوجه وړ پیښه یاد کړه. او رسته خبرم د کرکټ له ډګر د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ سیلینن په دریم ورځ عمل لوبي پراته پای ته ورسیده. د راپور له مخې دین په ګریدر نویدا لوبغالي کې چې د افغانستان کوربلل کې نن سهار یو ځل بیا سخت باران وشو چې له کبله په دریم ورځ هم د لوبه چې له دوشنبه ورځې راهیسې پلان شوی ونه شوه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو د امریکا ولسمشر ټاکلو نوماندانو ناندري په دې اړه خبرونه کې ووري. او نن د سپتمبر ولسمه پر امریکا د القاعده شبکې د ترګریز بریدونو 23 کاله پوره شو. په په دې اړه درته تفصیلي راپور هم لرو. له نورو ولایتونو د کندهار شیره خوړلو ته د مینوالو زیاتېدل.
دا شیریغه ته زه دا اته کاله کېږي راځم درمخم دلته خور و اوس بار شوي عادته.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو که کولی سئ موږ سره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا ولسمشر ټاکنو نمندانو د خپل مناظرې پر مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو سره د دوه تړون د تاریخ بدترینه معامله او شرمونکې شیبه وبلله. کاملا هریس خپل سیال ډونالډ ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو ترهګرۍ ډلې سره مذاکره وکړه او د افغانستان پخواني حکومت ته شاکړه. خو ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خپلې هوکړې دفاع وکړه او د بایډن ادارې د امریکایي ځواکونو وتلو د پروسې په بې نظمۍ تورن کړه. نورحال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشری ټاکنو دوه نوماندانو کاملا هریس او ډونالډ ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې یو پر بل توندې نیوکې وکړې. په دې نوې دقیقې مناظره کې چې پرون د سپتمبر په 10مه ای بی سی ټلویزیون جوړه کړې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوهې تړون د لاسلیک کېدو ترڅنګ د منځني ختیځ د شخړو د کډوالۍ کړکېچ د جنین سخت یا ځای کولو پر حق او پر بېلابېلو اقتصادي سیاسي او ټولنیزو مسایلو بحث او خبرې وسوي. د ډیموکرات ګوند نوماندي کاملا هریس په خپل سیال ډونالډ ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترینه تړون لاسلیک کړ.
ډونالډ ټرمپ when he was president negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker.
ډونالډ ټرمپ چې ولسمشر و یو د ټولو کمزوري هوکړه چې تاسو یې تصور کولای شئ مذاکره وکړه او ځان یې یو معامله کار معرفي کړ. انده د ملي امنیت سلاکار وویل چې دا هوکړه کمزوري او وحشتناکه وه. دا وشول د افغانستان دولت ته شاکړه او په مستقیمه توګه د طالبانو په نوم لوی ترهګرې ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې مذاکراتو کې طالبان بریالي شول چې خپل 5000 ترهګر له زندانونو وباسي.
خو د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره لسه وی هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتیری وزل او په خبره له هغه وروسته په 13 میاشتو کې د دوی هیڅ سرتیری ته زیان ونه رسید. نو مولوی وویل چې له طالبانو سره سوي هوکړې مشروطه وه او د دغه هوکړې لمخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه په مرحله یې توګه وتلی وای. ترامپ د هوکړه ډیره ښه بولی او زیاتوي چې که دا بهیر مرحله یې تر سره سوی وای په افغانستان کې به یې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته نه پاتې کېدل او امریکایي سرتیری به نه وزل کېدل.
Blew it. The agreement said you have to do this, 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 and they didn't do it.
هغه یعنی بایدن دا هوکړه خراب کړه. تړون کې راغلی و چې موږ باید دا او دا کارونه کړی وای، خو هغه دا ونه کړل. موږ هوکړه لمنځه یوړه ځکه دوی پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. زه غواړم پر بلې موضوع خبرې وکړم. زما په اند دغو کسانو تر ټولو بد خروج ترسره کړ او دا زما په اند زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه وه.
خو کمالا هریس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایډن له پریکړې یو ځل بیا ملاتړ وکړ او ویل چې په دې اړه د نوموړي له پریکړې سره همغږي وه. ټرمپ د جو بایډن اداره وننګوله چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتلو په بهیر کې ښکیل کسان له دندو لرې نه کړل او زیاته کړه چې که زه څوک ګورم چې خپل کار سم نه ترسره کوي لرې کوم یې. دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال د فبروري په 19مه د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له دې وروسته د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د امریکایي چارواکو له لوري په وار وار د دوهې له هوکړېنه په سرغړونو تورن سوي، خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او د زده کړو کار په ګډون یې په بېلابېلو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی دی. دغه راز د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماري سیمه کې جوړ شوی و. په دې مراسمو کې د طالبانو د رئیس الوزرا په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمیر کارپونه وایي چې ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سړک ککړ په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیایي پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بیردی محمدوف پکې برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بیردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و، وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي، بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت وایي انصبی الله مجاهد په یوه خبري کانفرنس کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه
د دې اقتصادي عاید نه پر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمیر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
ټاپي پروژې په اخله زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسې خوشبینه دي همدغسې پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولی سي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي. د پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې نامنی یې یوم د خنډ بلل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده شبکې د خنړې ترګریزو بریدونو 30 کاله پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر پر 18 د القاعده شبکې غړو سلور الوتکې يرغمل کړې او به د غو په وسیله د امریکا د نن بریدونه وکړل. امریکا له دغو بریدونو نږدې و مې شروع سره د القاعده شبکې زینې زپنې په هدف پر افغانستان بریدونه پیل کړل. اولته شل کاله جګړه وکړه. دا چې په غوړه څه پیښ شول، القاعده شبکې اوس په افغانستان او سیمه کې سر ډول وضعیت کې ده او آیا له سیمې افغانستان بیا پر امریکا نور لویدوز اهدافو د ورته بل بریټ ویره پر زیده اسد الله الدین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
د 2001 کال د سپتمبر 18 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې يرغملې او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل.
All the other is a blocked down.
برید کوونکو دوه الوتکې په وقفهي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو درېمه الوتکه په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه یرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یوه کرونده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څېړنو او له عاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې یې خپل لسګونه زره سرتیري افغانستان ته ولیږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگټن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیکې چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړې.
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګی پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله نه تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې 40 کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د مې په 2 اسلام آباد ته نږدې په ابټآباد کې وواژه.
د 1 سپتمبر 2001 د واقعې نه وروسته 23 کاله تیریږي.
خبریال او د چارو شنونکي سمې یوسفزای وایي د اسامه وژل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وژلو دغه شبکه د پټکو په ظاهره له پښو او عملیاتي قوته وغورځوله. کاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل دا مهال د فلسطین ځینې خواخوږي هیوادونه له القاعده شبکې سره مرسته کوي او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکي یا نظریاتي وجود خو لري چې ځینې خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی ده چې دا وخت ځانونه خاموش نیولی دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په فلسطین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډیر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوژیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، یوی به د القاعده طرف ته راځي ترڅو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخي.
د امریکا د کانګرس د یوې څېړنې له مخې القاعده شبکه په 1980 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخکرو سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوای بلل شوی و. د تیرې اګست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 12 پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادعا رد کړه او ویل برعکس له پاکستانه د بریدونو خطر موجود دی. د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبیدالله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وښیي او په خبره یې امریکا خپله پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولی شي.
ځینې طرفونه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې دا خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې څه نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډیر په دې مسایلو کې یا په امنیتی مسایلو کې برخه لري، او د هم د دینه ماسوا د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زیر ازی او یا کشفی تیاری چې هلته منطقه نه افغانستان بلکې منطقه ساری.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لري ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښې ده. د طالبان یو لوړپوړي غړي څه موده وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللي دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي، او د دې شبکې جکپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
امریکا ولسمشری د انتخاباتو دیموکرات او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشر مرسل کاملا هارس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون کړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې خای لدې سره مرسته وکړي چې کوم یوې په نظر شمیرونو کې مخکخ دریز خپلوي. نور حال په دې راپور کې
د کاملا هارس او ډونالد ټرمپ له لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډېر سره نږدې دي. دغه ټلویزیونی مناظره چې د IBC شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هارس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغې کې یو لوری ډېر بریالی و، نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هارس وه. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د هارس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکوونکو لپاره ډېر مهم موضوعات ګڼل کیږي په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هارس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هارس چې په پیل کې قهر جن برېښېده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ټرمپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو ازادي اخلي. ټرمپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ، او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي، او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هارس په دې موضوع کې چې د هغې هېواد اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه، او په استفادې خپل سیال ولمساو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکوونکو په فکر کې نه دی. هارس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونې چې ویلې دی به پکې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ترامپ هارس یوه مارکسیست وبلله، او هغه یې تورن کړه چې په واک کې 3 کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کاملا هارس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه، او هغه دا چې رای ورکوونکو ته ځان وروپیژني، او هغو ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریز څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رای ورکوونکو له څه باندې 1/4 برخه 59 مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هرس چې یوازې اوه اونۍ د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه، تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هرس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هرس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. اتاویا کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هرس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. ښایي نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی، خو ډیر تمرکز یې نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي، ښایي نتیجه په اوو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هرس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله ښه کاندید یا کاندیده ده. د هرس کمپاین ویلي چې کاندیده په دې مناظره کې بریالی وه او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ، خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هرس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار ری شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات وي، د کندهار ترڅنګ د نورو ولایت اوسیدونکي هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پر راتګ سره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی، خو کندهاري شریخ لا هم په پخوانۍ دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځیو کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي، وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زه اته کال کې راځم، در مخه د تخور او اوس بارسي وي عادته چې ښایسته شریخ دی. مانا راځو د دې دغه شریخ ته راځو. اوس موږ ما جانیان راځو دې چې دا شریخ ته په دراغلي دغه شریخ ته.
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند اوسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی، وایي
بلنه چې راسو ترازو په مخازم ترازو
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی، ل شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخو پلورنځي لري، وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینوال لري د ازمر شریخ دکانونه. په تیره بیا خلکو ته معلومیږي د ازمر دکانونه بیا بیخي مینوال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یې، د جمعې ورځ چې راسي لار نه یې، په کښې کې بل د شي سره هم کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو. که اول پسرلي کې بس د شریخو سیزن دی، بیا نو زه تر ډېره وخته پورې شریخ جوړوو، بیا په الوده ورسره شروع کړه، بیا په الوده او شریخ دواړه یې.
سره له دې چې په عصري ماشینونو سره د شریخو جوړول ډیر اسانه سوي، خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدې او خواږه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلیس کولو او یخ کولو لپاره یې په ساعتونو ساعتونو په مالګه او یخ کې وهي تر څو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوي او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
اوس برقي ماشینان وسایل وتلي دي، هغه کې ډېر وسایل جوړیږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوو، هغه نو یې ښه مالګه کله یو انسان به ګرده ورځ ورسره مصرف. اوس برقي ماشینان وتلي دي، شیدې ور واچوه پنځه دقیقې بعد پخپله یو شریخ شو.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشي په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشي او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو د زهر کاروان خبرونه هم تاسو ته لرو. خو خبرونه
ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغول عملي چارې رسمن پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور لمخې لارک څخه په خبرو شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوندی ول وړپوري پلاوی په مشتین نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ټاپي او نورو پراختیا پروژو د پرانیسي په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسید. د خبر پاڼې لمخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه مری سیمې ته په سفر ولاړ چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرانیستلو په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي اعلان شوې. د غازو د دغه څخه باندې 13 کیلومتره اوږدې نلیکې په 140 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلیکې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لیږدول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستره نلیکې به په افغانستان کې پر زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر کړي او هم به د هیبات د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 1500 میلیون ډالر او ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې عملي چارې سولسی دي په افغانستان کې د ریدلې چې نامني ومده خاند بلل کېده. امریکا د ولسمشر مرستیالي او د ولسمشرۍ لپاره کاندید کاملا هرس د جمهوریتپالو پر کاندید په خوري ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د دوه د موافقې لقبله انتقاد وکړه. واقعي و تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. مېرمن هرس بیګل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړو دیوبل پر پالیسیو سخت نیوکې وکړې. مېرمن هرس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مهال د دې په خبره لوي تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شوه. د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2023 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې پنهخه شوې چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې پکې ده. دا پېښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنۍ دفتر په یوه بیان کې ویلي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا 12 بجو د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شوه چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف سلاکاران کار ترې اخلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالات هڅه کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد پرونه جګړه کې د اوږده واټن شتون کې وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي لوی کاچاکونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته کاچاکوي.
قاچاق برای کشورهای من
به سیمی او سیمی ها خواد سخه قاچاق کون که افغانستان تا آزاد رازی ده نشهی موادو درانیولو او خرڅولو معاملی کوی.
په یو بل راپور که بواوری چی روخ سیوی معتادین وای ده کورنی اقتصادی ستونزی مو بیا معتاد که دو تار باسی.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیلی بیکاری او بیوزی ده. کله چی کار نلری او کور تزی اعصاب دی خرابی گی. اقتصاد مخنه دی. یو رز دیر خواشی نیوم. یو دوست میره تو ویل. راشه رسو دو دو وخخ کی گی.
دا چی آیا طول نشهی مواد پا معتادینو که ده بدبویی لامل کی گی او که زنگلی معتادین لدی ستونزی سر مخمی پا دی علمو ده معتادینو ده درملنی لمتخصیص داکتر گلاسخر شریفیار سر مرکه کرده.
په د شیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوی پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستری معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل.
په
او درامل دسی دا مغزر تزیف کردی ول جڑل بمی دیر پلا جڑا منشو کنٹرول ول درامل دغا حد تر رسول مگنا
او دا پروگرام پا پاکی و پزر پوری درامل لرو
تولم سفیان را پری و خندل نن یو سف خبر شو سبا پا دول مکتب خبر شی پخوای آوازو خالک پا پکسو که ملندی را بنده وحلی تردی و روستا با مکتب که هف خالک را بنده ملندی وحی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشه یي موادو له لویو قاچاقکوونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه یې د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی قاچاقکوونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او له 50 او 150 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 څخه تر 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلې چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقکوونکو سره اړیکه ټینګه کړې او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري او په افغانستان کې د ننه له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کشف زبط کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤل نه یو. مونږ خپل رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي اسلامي مرکز کنټرول لاندې راوړی دي او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږکال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنار وکرل شي او د طالبانو ځایي چارواکو سږکال د دې کوکنارو یوازې 3 سلنه کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویو زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوې او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر شوي دي.
د سیمې او سیمې هاخوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبای وه تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنیو مرستو جلبولو یو کنفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاق کوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you.
ترنو اوریدونکو اوس د تخار ولایت ته زو او حال ته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغ شوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب شوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي. د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو او بیرته د نشو په دام کې ونښت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېدله ذهني فشار سره مخ شو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشید یک حیوان قطری را این رقم رفتار نمیکنن.
د تخار ولایت اوسیدونکی محمد طاهر چې د څو کلنۍ احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه ورځ له کورنۍ څخه لیرې په تالقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې او ورځې تیروي. دی نه کاله مخکې د نااهله انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله معتاد شو، چې په دې موده کې همدا او همې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړې دي. محمد طاهر درې کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
اصلي دلیل بیکاري او بیوزلي ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دې خرابېږي، اقتصاد مو ښه نه دی. یو ورځ ډېر خواشینی وم، یو دوست مې راته وویل راشه یو څو دوده وخښه کېږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هېر شو او ډېر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډېر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډېر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي ده هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوب یک از رفیقای نزدیکم بود.
شو او کارگر هلکو کار کاوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډېر ګران و، خو ناڅاپه بېلاره شو. له معتادو ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نه سوای کولی.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر دا ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاري له امله بیرته معتاد کېږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لیرې وي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد ولې په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي؟
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبویي سبب ګرځي کاغه هر نشه یي ماده وي، مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو خو نسوار خپل د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه سیګرټ موږ ته عادي ښکاري خو سیګرټ د بدن د بدبویي، حتی د پوټکي او د کالې د بدبویي او د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. چرس د بدن د بدبویي، د کالې د بدبویي، د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه خپل مواد، نشه یي مواد کاغه د اپین خاندان وي، افین وي، هیروین یا پوډر وي، یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وي، دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات اضافه کوي او په خولو کې وځي، دوی خپله یو نوع خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
نشیانو کې د اولی مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبویي پیدا کیږي. خصوصا هغه خلک چې د نشه یي موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي، نو دا خلک زیاتر دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبویي باندې اخته شي.
آیا ټول نشه یي مواد په نشه یانو کې د بدبویي لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشه یي مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري، مثلا نسوار، سیګرټ او چرس، دا هم د بدبویي سبب کیږي. د بدن د بدبویي، د خولې د بدبویي، د کالې د بدبویي سبب کیږي. او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پوډر او کرسټل او ټابلیټ کا، ټول نشه یي مواد د بدن د بدبویي سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبویي عامل ګرځي.
ای واجی بیکور معتادین سی خپل نظافت نسی ساتلای، له دې ستونزې سره مخ کیږي او کدا د معتادینو عام مشکل دی. په معتادینو کې هم بدبویي موجوده وي سی په خپل کورونو وسی؟
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبویي پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې. خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولو ځایو کې، په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي، هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټولې نشه یي مواد د بدن د بدبویي سبب کیږي، خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته، یو کالی چټله او ناولي وي او بې ځایه ګرځي، کور سرپناه نه لري، دا خلک ورسره ډېر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو محتاط نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ صحت یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي، غاښونه برس شي، کالي هر وخت بدل شي. لمبه د دوی دپاره ډېره مهمه ده، لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خوماري راکم او معتادینو ته ګټه رسوي، بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامنځته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانې، هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحې یا پاکوالي ته خاصه توجه وکړي. دوی زیات ولمبوي، ځکه ما مخکې وویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماري د منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورسې ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمونږ خراب کړ، واډو کې دمونږ پوچ کړ، واکونه دمونږ خراب کړ.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي، له یوه کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته یې سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره یې کار کړی، خو اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشې مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه ژاړم. دا چې ارمان ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، څلور کاله مې بیوی ویلې بچکر بزنس اسائنمنټ کنه او وظیفه هم لرم. دا د قراردادانو په حساب باندې کله شمسیانو د بطرۍ دا شیانو کنه. یو پنځه دفعه هندوستان ته تللی یم، نو هلته مې خپله کوډینګ ویلې، کمپیوټر درس مې لینکس مې ویلې، دا درسونه مې هلته ویلې دي. او بدرې دفعې دوبۍ ته تللی یم، د مونږ د کار په اساس باندې. مونږ د پلار وخت کې تجارت و، ټایګر کمپنۍ سره ساختماني شرکت و. دومره تیز وم، ما خپله یو سی تمرین کولو پریفرایډ د ولایتي په ساتنه مې مسابقې کړي دوه درې ولایته. ډېر ښه تمرین مې کول، خو د خپلې هوښیارې ورځې نه په دې جفیګیر شوم. بس دا څه وخت کېږي چې دغسې په دې عمل باندې راغلی وم که نه، د ژوند د خوند نه لږ ذره بېزاره کړی وم. ما تنها چار سوال او زیکاب مې وړلی. زیکاب په آخر کې داسې شوی وي چې و دانو ته خبر رسېدلی وه. او هند کې مې کله کله مشروب چکل. کور کې پلار مې چې کله په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېرې سختیانې مې تېرې کړې. کور مشر زه وم، دا مسؤلیت ټول راته پاتې و. نو بس د همدغه هغه نه مې دا تره زمونو بارته ویلې چې دا ووایه که نه چې خوشحاله دي، دا وخوره چې دردونه دي ورکې که نه، مغزه به دې ارام. او چې موږ وخوړو په ځان خو به نه وه، خو د عصبي دردونه دپاره دي که نه، د زیات عمر مریضانو دپاره ورکوي. بس د بد انډیوال او د بد دوست نه د دې لارې مرګلی شوم. په ما خو یو څوک هېڅ څوک نه پوهېدل چې دا عمل کوي. قوارې مې هم داسې مچنګ نه ښودلو که نه، او چې یو څه وخت شو په د اخرو کې ځان ته مې لږ ضرر رسولو، لکه دا پلکاري دې لاس که نه، زه به نو یو طرف ته کېناستم، بس بیا به مې ژړل، بیا به مې لاسونه چې پرې کول. نه نه مین یم په چا او نه غیر د خدای او خپل مور نه، خو دا عمل داسې دا مغزه راته ضعیفه کړي ول چې ژړل به مې ډېر، خپله ژړا مې نه شو کنټرولولی. دا عمل دغه حد ته رسولی وم که نه، دا ژړا مې انسان ډېر غټه نقطه ده ضعیف وي. بس ما نه مې خو صرف خپله کډه کېنوه، یو څه وخت کېنولی، څو میاشتې خپل کور باندې که نه. زه لاړم سم شفخانې ته، قندار متعدین شفخانه ورته وایي، زه هلته بستر کړم. دولس ورځې نه دی تېرې، دیارلسمه ورځ. دا ډېره یو جالبه او دا ژوند دی که نه تېرېږي، دا به خدای ته معلومات دی ورځو. دیارلسمه شپه باندې مې خوب ولیدو چې کور کې مې ډېر ګډ وډ حالات روان دی. سهار ته چې راځي شوم، دا زړه مې ډېر نه طاقت و، خو د دې شفخانې نه زه درته وتښتېدلم. کور ته چې لاړم چې ګورم، خو سر مې اغلی ښځه یې تم ولیده، یو زوی مې وخت نه وای پیدا شوی که نه. ډېر سختې ودردولم که نه، د ځواني سم ودردولم، د عمل نه یې راته زړه تور کړو که نه. لکه جرګې مې ور واستې نه کوي که نه. دا مې اخر مردم ته دلته کښېنه، مردم چې زه سرور اځم داسې نه چې ابل دفې غوندې بیا لاړه شي. بس ټوله ورته دغه د عملي نوم نه ورته ویلې، ما ته یې سخت زور راکولو. مردم زه خو عملي نه یم، عملیان خو هلته باندې په ډېرانو پرته دي، خو چې بیا مې فکر وکړو ورته نه 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 ورتات آسته آسته سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان جګېږي. حتی دوه دانې خویندې مې کور کښې همېشه به مې وهلې. بس مور مې ویلې دا بله ورځ ځان مړ نه کېږي هغه نه که نه. بس مور مې راوستلمه چې زویه تر کله پورې بېږي داسې، خو دا پاک ښه استعداد عقل مغزدار چې در تر کړي دي، ولې دا عمل کوې؟ ځان کې دي او نقطه دې تربرونو کښې ځان ته پرېښې ده. بس ما ویل ورته م، راځه مورې چې ته یې ما صحت غواړې، ته یې ما جوړېدلو پسې ګرځې، زه یې بستر کړم. زه اوس ډېر خوشحاله یم، ما رویه بېرته ښه شوه.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریا له ښوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې تر دې وروسته ښوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریې ولې خلک خاندي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال درسره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه راکوي.
د څه شي پیغورونه درکوي؟
وایي ستا مور ته ریاکي ده.
څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته ریاکي ده. ټول هم صوفیانو را پورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې، څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. که تا د تریاکو نشه نه کولی، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه راکولی؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکي.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشې؟
خیر یو سه جبار لالا، تم ستړی مشې؟ یو دوه کیلو بوره خوراکا
په دواړو سترګو درې درکوم.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
آغا زمونږ د کوڅې تاریخي شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالي اغوستي دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والله نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی. په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
دا ساتي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
زهرو کاروان.